بقنشي او يعني خندونه په پکې زیات وي.
زه تاسو فکر کوم چې دا دوتري ډیر مهمه دي، یو د ډیورنډ مسله ده، یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ، کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتما راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی د بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني که دا ممنوع شوی وي، سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی، او اجتماعي سازمان یعنې څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنې دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې برېښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی، لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي، لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي، د عمران خان نه بیل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم
چې اکمر صاحب ایدې له خاطر چې د باس روسي شیبو کې که چیرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي، ځکه چې اوس داسې مونږ فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اکمر صاحب مننه کولای اس منندوی یم، او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه. وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارایم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومی ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضايي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک یې تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر، د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډیر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا، وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو، ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
ها حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به د اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې خبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنه ټول لوري وایي. جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیڅ اثر نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته دوی ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی. سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولي دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریکیو ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته د ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په دې کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو سر تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
د څو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوریو توندې نیوکې زیاتې شوې او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي. د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبر کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو، د فقر له منځه وړلو، د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري: یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګ مو په نور هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدا کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشی عمل دوی ترسره کړ. همدارنګ هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم زوري هغوی هم باندې کوي او له هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لمړی منظور پختین او محسن داوړ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی لافراسیاب خټک فضل ادی مسلمیار او یو شمیر پخوانی او طالب چارواکو پرې اکلاک خوښنی څرګند کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشری حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، موږ ما مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم چې شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین ملي ټولنه کې سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي په شمول د بین ملي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته، اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي ترڅو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره بریالۍ بللې. خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخکر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکی و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لاید عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وبه ګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه. او بله خبره چې مهمه ده وبه کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم برید یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دوه خبر دریمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کوي یا د دې په وړاندې درېږي. او ښېګڼې کمې دي او ښېګڼې دا دي چې اوس د سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوچو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومي ناندریو او دښمنیو ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه وو چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نورې د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11مه رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه وه چې له 100,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پرېکړو ته نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یوه ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې، هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دوی د دغو پرېکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ٹی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي، کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس دي، حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي. او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی. نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی. او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونو په هغې باندې پوسټونو په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه غوښتنو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د رسپو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هېوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تند غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانې کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تعصف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بېرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلتا په تلویزیون ویدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولای د ویروس په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندۍ موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي. نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه یې ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژي کې اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندۍ موجوداتو تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندۍ شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندۍ شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده. او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې تر څنګ د نوي سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوی سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګه د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وای طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکمه شوی وای.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم بحث قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، کاغذ دي پاسپورت ته، کاغذ دي تذکرو ته، هغه که نور دي، دا له وروستۍ ټکنالوژي سره نوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبري پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبري پیښو ته د غبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبري پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم دي چې دولتي ادارو سیسټمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ شي. یا که فرض کړئ یو پاسپورټ اخلي، باید بل سیسټم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو صورتوب کې ډیر رول لري بل تر څنګ خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړی په نوښت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي دي بل بس په افغانستان کې داسې موسه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولی شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیسټمو ته لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي
او که څه هم طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حوالې سیستم ته مخه کړې راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړې او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي
دوشتم کال نه وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو تغې سره تر ټولو غټ تاوان دا ورسېد چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپلې پیسې را وویستلې ځکه چې باور له منځه لاړه نو بانکونه هم د ده په خاطر چې د نظام سقوط نه شي بانکي نظام سقوط نه شي افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدود مقدار پیسې را ووځي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کم شلو کلونو کې چې موږ کم قدرونه روزلي وو هغه قدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه را ووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوه هغه ډېر زیات ضعیف شو او دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغې لپاره اړینه ده چې افغانستان باید افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دای دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحه په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالاتو ارزونه هم کوي د په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هېوادونو امریکا هند چین روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګوته په غاښ کړه بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکو راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه هغه د یو قومت ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازیل نومېږي تر دې وړاندې به فضا نه رسنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوب یې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هېوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هېوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلینډ هېواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هېوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلینډ، سلوانیا، نیوزیلینډ او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه 80 اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا 10 شمېره په منځني ډول 80 اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم، خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.